السلام علیکم. دا وخت په افغانستان کې د ماسپخیم 2 بجې شوې. زه رحمت الله افغان د یو ساته پښتو خبرونه د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. تاسو زموږ غږ له آزادۍ رادیو څخه اورئ. د دې خبري ټول کې د سر موضوع دا دی چې ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله په ترکیه کې ناکامه کودتا غندلې او هیله یې ښودلې ده چې د ترکیې منتخب حکومت پر خپل ځای پاتې شي. او د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي په 1994 کال کې ملکي مرګ ژوبله 18.3% لوړه شوې ده. خو له هر څه وړاندې خبرونه په بهرنیو خبرونو کې راغلي چې په ترکیه کې د کودتا هڅه ناکامه شوې ده او ولسمشر رجب طیب اردوغان بیرته استنبول ته ستون شوی. او همدارنګه اوري چې پاکستانی ماډل قندیل بلوچ په دې وروستیو کې له یو پاکستانی ملا سره خپل عکسونه پر ټولنیزو رسنیو خبره کړې وو وژل سوي ده. خو له دې ټولو وړاندې د افغانستان خبرونه له صفی الله استانزي څخه اورو.
افغان چارواکو په ترکیه کې د حکومت پر وړاندې د ځینو پوځیانو د کودتا په اړه خبرګون ښودلی. دفاع وزارت وایي د ملي اردو ټول پوځیان له سره بایومتریک کیږي او د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د ملکیانو مرګ ژوبله ورځ تر بلې زیاتیږي. پوره خبرونه. افغان ولسمشر د ترکیې د حکومت په وړاندې د ځینو پوځیانو د کودتا د هڅې په اړه اندېښنه وښوده. جمهوري ریاست نن په یو بیان کې د ولسمشر محمد اشرف غنی له قوله لیکلي چې د افغانستان اسلامي جمهوري دولت د ترکیې د حکومت په وړاندې د کودتا په خاطر اندېښمن دی او هیله لري چې د خلکو د رایو په نتیجو کې رامنځته شوی حکومت په خپل ځای ولاړ وي. په عین حال کې د افغان حکومت اجرایه ریاست هم دغه کودتا غندلې. د اجرایه ریاست په اعلامیه کې راغلي چې دغه کودتا په ترکیه کې د قدرت نیولو لپاره د قدرت نیولو د غیر مشروع یو لارې یو هڅه وه. یو شمیر ترکی پوځیان تیر شپه د حکومت په وړاندې د کودتا هڅه وکړه خو له څو ساعتونو وروسته ناکامه شول او څه باندې 200 کسان د دې ناکامه کودتا ترسره کولو په خاطر ونیول شول. د افغانستان دفاع وزارت وایي د ملي اردو ټول پوځیان له سره بایومتریک کیږي. د یاد وزارت ویان جنرال دولت وزیرین ازادي رډیو ته وویل که څه هم په دغه وزارت کې د بایومتریک یا کمپیوټري پیژن نښې د رسولو سیستم عملي شوی خو د لا زیات شفافیت او ملي اردو د سرتیرو د دقیق شمیر د روښانولو لپاره دا لړۍ له سره پیلېږي.
منګه یو ځل بایومتریک کړی دی، اوس امر شوی دی د دفاع وزیر نن سهار دا خپل امر تازه کړ چې د سر نه ټول اردو د سر نه د شفافیت په خاطر باندې بایومتریک شي چې دې چاله پر شک او شوبه نه وي چې کوم نفر یا خیالي دی او یا خیالي نه دی.
لدې مخکې ولسمشر غنی ژمنه کړې وه چې د هر یو افغان ترتیري له موجودیته به نړیوالې ټولنې ته ډاډ ورکوي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د ملکیانو مرګ ژوبله ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو ده. دغه کمیسیون مشري سیما سمر نن په کابل کې په یو خبري کانفرنس کې د 1993 لمریز کال پر مهال د ملکیانو د مرګ ژوبلې راپور خپور کړ او ویل چې د 1993 لمریز کال په نسبت دا مرګ ژوبله 18.3% زیاته شوې ده. اغلی سمر ویل په 1993 کال کې 3029 ملکیان وژل شوي او 6302 نور ژوبل دي او دا شمېر کېدای شي سکال نور هم لوړ شي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مشري ویل تیر کال د افغانستان په نیمایي ولایتونو کې مخامخ جګړې وشوې چې د یادې مرګ ژوبلې عمده لامل هم ده. او په ننګرهار او هلمند کې د افغان پوځیانو لخوا درویشت وسلوال مخالفین وژل شوي. د هلمند ولایت مطبوعاتي دفتر وایي 14 وسلوال مخالفین پرون شپه د لښکرګاه په خوشکه آبا سیمه کې د افغان پوځیانو په هوایي حمله کې وژل شوي. اخو د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د افغان پوځیانو لخوا په خوګیانو او اچین ولسوالیو کې 9 وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د بیان له مخې وسلوال درې وسلوال طالبان په خوګیانو کې په ځمکنۍ عملیاتو او د اسلامي دولت یادایښت لري شپه غړي هم په اچین ولسوالۍ کې په هوایي حمله کې وژل شوې دي. لپکتیانه هم په یو خبر کې اوري چې څلور ملکان تیر شپه په ځازی اریوب ولسوالۍ کې د طالبانو لخوا وژل شوې. د ځازی اریوب امنیه قومندان مامور حسن ازادي رډیو ته وویل وسلوال طالبانو په یاد ولسوالۍ د حمله پلان درلود او د هاوانونو په وشتلو سره دوه خزي او دوه ماشومان ووژل. دا د افغانستان مهم خبرونه. د سیمې او نړۍ خبرونه اجملان در اوروي.
په ترکیه کې ناکام کودتا نوی کسان وژلي او یو لسو نورې ټپیان کړي. په عین حال کې د دې هواد چارواکي وایي چې په دې هواد کې امنیتي عملیات روان دي. د ترکیه امنیتي چارواکو ویلي په دې هواد کې 1503 پوځي کسان په کودتا کې د لاس لرلو په تور نیولي. په عین حال کې 15 جنرالان او 29 ډګروالان د رجب طیب اردوغان د حکومت د نسکورولو په هڅه کې د لاس لرلو له کبله له دندو لري شوي دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د ټویټر په یو پیغام کې خلکو وخت چې پر سړکونو پاتې شي او د حکومت د نسکورولو د هڅو مخه ونیسي. د رجب طیب اردوغان یو ملاتړي د رویټرز خبري اژانس ته وویل دی وای کودتاګانې پوخه په ترکیه کې دلی د خدای شکر دی چې اوس په ترکیه کې د پوځي کودتا لپاره هیڅ امکان نشته. دا یو احمقانه حرکت و خو روښانه ده چې ماتې خوري او موږ به مقاومت وکړو، اجازه به ورنکړو چې دا کودتا بریالی شي. جنرال احمد دوندار چې د ترکیې د پوځ نوې لوی درسیس ټاکل شوی دی، خبریالانو ته ویلي 104 هغه سرتیری وژل شوی چې په دې کودتا کې ونډه لرله. نوموړي ویلي چې د حکومت نوی پلویان چې 104 د پولیسو افسران دي او 104 ملکیان دي هم وژل شوی دي. جنرال احمد دوندار دا هم ویلي چې د کودتا هڅه په کلي توګه شنډه شوې ده. له اسادې رډیونه خبرونه اوري. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ویلي د فرانسې په نیس ښار کې برید د دوی یو سرتیری کړی. د داعش سره تړلو رسنیو د دې وسلوالې ډلې یو بیان خپور کړی چې وایي دا برید د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې د مشرانو د غوښتنې په ځواب کې شوی چې د دې ډلې خلاف د نړیوال ائتلاف د غړو هیوادونو د اتباعو په وړاندې د بریدونو په اړه کړی و. په نیس ښار کې په دې برید کې 43 کسان وژل شول او 200 نور ټپیان شول. بریدګر یو 13 کلن تونسی و چې پر هغه کسانو یې لارې موټر وځغله او ډزې پرې وکړي چې د فرانسې د ملي ورځې د لمانځلو په مناسبت راټول شي وو. بریدګر وروسته د پولیسو په ډزو وژل شو. د فرانسې پولیس وایي د دې پیښې په تړاوي 15 کسان نیولي چې پکې د بریدګر هغه میرمن هم شامله ده چې له نوموړي بیل شوې وه. د بریدګر پلار فرانسوي رسنیو ته ویلي زوی مذهبي نه و او هیڅ جمعه ته نه ورتلو. فرانسې د نیس د ښار د قربانیانو په ویر درې ورځنی ملي ماتم اعلان کړی دی. اور سه خبر ده چې پاکستانی ماډل خندل بلوچ په دې ورستوي کې د یو پاکستانی ملا سره خپل اکسونه په ټولنیزو رسنیو خبره کړې او وشل شوې ده. پاکستانی پولیسو نن وویل دوی د هغه ادعا او پاړه سیړنې کوي چې وایي خندل بلوچ د خپل رور لخوا د دې اکسونه لخبرې دوه ورسته د غیرت په نوم وشل شوې. تر اوسه دا روښانه نه ده چې خندل بلوچ کله وشل شو. د پولیسو یو چارواکي سلطان اعظم د فرانسې خبري ژانس ویلي بلوچ زندۍ شوی او وشل شوی. کله چې خندل بلوچ د روشي په میاشت کې د مفتي عبدالقادر کوي سره خپل تصویرونه خپاره کړل نو په پاکستان کې ګڼو محافظه کارو د دې یاد ملا په داسې چلن چې په تصویرونو کې ښکاري د ټکان وخوړ. په پاکستان کې هر کال په سلګونو ښځې د خپلو خپلوانو لخوا د غیرت په نوم وشل کیږي. دا خبرونه
خبرونه مو له ازادي رادیو څخه واوریدل. تاسو کولی شئ دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه چې آدرس یې azadiradio.com یا ازادي رادیو ورګ واوري او وګورئ. وړاندې په خبرونه کې اوري چې ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائی رئیس عبدالله عبدالله په ترکیه کې ناکامه کودتا غندلې ده او هیله یې ښودلې ده چې د ترکیې منتخب حکومت پر خپل ځای پاتې شي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې د 1994 کال کې ملکی مرګ ژوبله 18.8% لوړه شوې ده.
متاسفانه آمار بلندتر نسبت به سال 1393 نشان میده. 17.8% آمار تلفات ملکی در افغانستان بالا رفته.
په یو بل راپور کې اوري چې د افغانستان دفاع وزارت وایي خلکو ته د ډاډ ورکولو په هدف یې د بایومیټریک له لارې د ملي دفاع وزارت د ټولو سرتیرو بیا ثبتول اپیل کړي دي.
د دفاع وزیر نن سهار د خپل امر تازه کړ چې د سر نه ټول وردو د شفافیت په خاطر باندې بایومیټریک شي.
که تر پای سره ملتیا وکړي دا یو شمیر نور مسل به د ازادي رادیو په روانه خبرونه کې واوري. له وادي سره سم رازو د سر موضوع ته. ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائی رئیس عبدالله عبدالله په ترکیه کې ناکامه کودتا غندلې ده او هیله یې ښودلې چې د ترکیې منتخب حکومت پر ځای پاتې شي. په ترکیه کې تیره شپه یو شمیر پوځیانو د کودتا هڅه وکړه چې ورسره په مرکز انقره او یو شمیر نورو ښارونو کې ګډوډۍ رامنځته او سلګونه کسان مړه او ژوبل شول. وروستي راپورونه وایي چې د کودتا هڅه له ناکامۍ سره مخ شوې ده او ولسمشر رجب طیب اردوغان اعلان کړی چې هیڅ چیرې نه ځي. دا چې د افغان چارواکو خبرګون په دیاله څه ده د محل را سره د ازادي رادیو خبريال اسد الله لودین په استودیو کې ده. لودین صاحب مهرباني، افغان چارواکو په دیاله څه خبرګون خوده
ډیره مننه. افغان صاحب سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. ولسمشر محمد اشرف غنی د غراز اجرایی رئیس عبدالله او د افغانستان د ولسی جرګې مشر بلابل خبرګونونه د ترکیه د ناکام کودتا په ارتباط باندې خودلی غوړم په ترتیب سره په ټولو خبرګونونو باندې لاندرانه واچوم. ولسمشر محمد اشرف غنی په خبر پانه کې ویلي چې د ترکیه وضعیت لنګدي څاري او د افغانستان کې د کودتا او ترخه تجربه هم لري. ولسمشر هیله خودلی چې د ترکیه منتخب وسنۍ حکومت په خپل ځای پاتې سي. په دې خبر پانه کې چې لارڅ څخه خبره شوې ده هم ویل شوی چې افغان حکومت د وخت اخیستو له هر هغه نامشروع لارې سره مخالفت دی چې هغه کې ولسواکي نه وي. یعنی په دې خبر پانه کې دغه کودتا غندل شوی، په دې اړه اندېښنه خودل شوی او ویل دي چې د ترکیه اوسنۍ منتخب حکومت مشروع حکومت دی او باید پر خپل ځای پاتې سي او د واک د بدلون لپاره کودتا او بل هر نه مشروع لار افغان حکومت د منلو نه ده. دغه راز اجرایی رئیس عبدالله هم خوشینی خودلې په دغه ناکام کودتا باندې چې د ترکیه د پوز له خوا تیر شپه وشوه او دای ویلي چې دوی هم له کودتا لاره د قدرت له اخیستو سره مخالفت کوي. د اجرایی رئیس عبدالله هم په خبر پانه کې ویلي چې دوی د ولسواکۍ طرفدار دي او وایي چې د واک هر ډول انتقال باید سوله ییز او د انتخاباتو له لارې نه وي. په ترکیه کې لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړه، تیر شپه د پوز د یو شمېر پوځیانو له خوا د کودتا هڅه وشوه او روسي راپور نه ده ښیي چې په ترکیه کې کودتا ناکامه شوې ده. او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په استانبول کې ویلي چې دای هیڅ چرته نه ځي او دای په خپل هیواد کې دی. په دې کودتا کې لزګونه کسان مړه او ټپیان شوي دي او په د مرکز انقره په ګډون په یشمیر نورو خارونو کې ګډوډي هم شوي. په دې اړه راپور روسه حتمان په خبرونه کې ولرو. خو غواړم د ولسی جرګې خبرګون ته هم لاندې اشاره ولرم. په ولسی جرګه کې هم نن د ترکیه د دغه کودتا په ارتباط بحث راپورته شو. یشمیر وکیلانو هتا د غوښتنه وکړه چې ولسی جرګه باید په دې ارتباط یو اعلامیه خبره کړي. خو کله چې د اعلامیه بحث د جرګې رایګری تلاړنو اکثر وکیلانو منفی رائے ورکړه او دای وښونه غنل چې باید ولسی جرګه په دې ارتباط اعلامیه ورکړي. خو د جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی ویل چې دای په دې کودتا باندې خوشینه دی او په دې خوشاله دی چې دغه کودتا ناکامه شوه ده. خدای چې د خغلی ابراهیمی لاندې خبرې وورو.
تعدادی از نظامیان ارتش ترکیه تلاش کردند دست به کودتا بزنند. الحمدلله به شجاعت مردم دلیر جمهوری ترکیه در حمایت از دموکراسی و حکومت منتخبشان این کودتا به ناکامی انجامید. مبارک بگیم که این دسته به ناکامی انجامید.
بله، لکه څنګه چې ما مخکې هم ورته اشاره وکړه، اردوغان په ترکیه کې وروستۍ پاسون چې تیر شپه د جګړې ویرې او تلفاتو سبب شو یو ملي خیانت وباله او ټینګار وکړ چې د دې پیښې عاملان به سخت مجازات شي او د پوز ناوړه عناصر به تصفیه کوي. د ترکیه ولسمشر د استانبول په هوایي ډګر کې وویل چې د پیښې عاملین به د خپل د غلوې خیانت له کبله درنه بایه پرې کوي او د ژمنه وکړه چې ترکیه به اشغالګر نه پرېږدي. رجب طیب اردوغان د پوز کودتا هڅه د پوز یو کوچنی اقلیت کار بللی. رجب طیب اردوغان ویلی دا د ترکیه په پاوز کې یو کوچنی اقلیت دی. په ترکیه کې یو واکمن ګوند شته چې د خلکو په رایو ټاکل شوی. ولسمشر هم په همدې ډول د خلکو په رایو ټاکل شوی او موږ خپل مسؤلیتونه پر مخ بیایو. چارواکي وایي د کودتا د هڅې په جریان کې لږ تر لږه 60 کسان وژل شوي او تر اوسه پورې 345 تنه نیول شوي دي. په پلازمینه انقره او نورو ښارونو کې د ولاړ شوي کړکیچ له کبله په لسګونه ملکیان وژل شوي او په لسګونه نور ټپیان دي. زیاته مرګ ژوبله په انقره کې اوخته چې د سخت شخړې له کبله د وژل شوو شمیر پکې تر اوسه 23 تنه اټکل شوی دی. د ترکیه صدر اعظم بن علي الدرم څرګند کړ چې جنگي جیټ الوتکو ته یې امر کړی هر هغه الوتکه چې د کودتا چانو له خوا تختول شوی وي هغه وګولي.
ډیر زیاته مننه اسد الله لودین را سره په سټوډیو کې چې د ترکیه کې د کودتا پاړه ورستی جزئیات را کول او همدارنګه د دې کودتا پاړه د افغان وړپړي چارواکو خبرګون را سره شي چې ډیر زیاته مننه لودین صاحب.
ازادي رادیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
اوس هم بیرته افغانستان ته ستنیږو او یو بشری موضوع. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې په 1994 کال کې د ملکی مرګ ژوبلې فیصدی ولس اشاریه تو تل ول شوې ده. دغه کمیسیون د څلور نویم کال د ملکی تلفاتو په اړه په خپل راپور کې ولیدي چې په افغانستان کې د ملکی وګړو مخ پر زیاتیدونکو مرجوب له دوی اندېښمن کړي دي او د جګړې ښکېل خواوی باید د ملکی خلکو ژوند ته پام وکړي. د محل سره د ازادي راډیو بل خبریال محمد حدیث پردیر سره په سټوډیو کې ده او په دې اړه نور جزئیات راکوي. پردیر صاحب مهرباني.
مننه کوم افغان صاحب، تاسو ته د ازادي راډیو قدر منوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. لکه څنګه چې اشاره وشوه، نن په افغانستان کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د 1940 کال د ملکی مرګشوب لپاره خپل کلنۍ راپور وړاندې کړ. په دغه راپور کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ځانمرګي بریدونه او وسلوال ځمکني شخړې د سړک غاړې د ماین چاودنې او ترور د 1940 کال د ملکی وګړو د مرګشوب د زیاتېدو اصلي عوامل بلل. دغه کمیسیون د 1940 هجری لمریز کال د ملکی مرګژوبلې په اړه په خپل راپور کې چنن خپور شو. دا ویلي چې په دغه کال کې 3109 ملکی وګړي وژل شوي او 6302 کسان ټپیان شوي دي. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر سیما سمر د دغه گزارش د تشریح پر مهال ویل چې که هر لوري خلکو ته مرګژوبلې اوړي، باید جدي پوښتنه وشي.
تلفات ملکی از هر طرف که صورت بگیره، از طرف مخالفین مسلح دولت افغانستان باشه یا از طرف اعضایی که در داخل حکومت اینا هست، اینا باید مورد پیگرد عدلی صورت بگیره. غیر از او یعنی همون فرهنگ مافیات ادامه پیدا میکنه و هر کس هر طرف هر کس کشت و قتل کرد یا گروگان گرفت. البته گروگان گیری هم یکی از مشکلات بوده که سال گذشته زیاد شده بوده در افغانستان.
د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو لمخې 1940 کال کې د ملکی وګړو د مرګژوب لاړخه، یعنی دغه کال په روسي کلونو کې تر ټولو خونړی کالو. همدارس په دغه راپور کې راغلی چې طالبانو په 1940 کال کې د ملکی وګړو د خوندیتوب لپاره شاوخوا 80 مطبوعاتي اعلامیې ورکړي، خو دغه کمیسیون په خبره چې طالبانو په خپلو دغه اعلامیو عمل نه دی کړی او لا هم تقریبا 2% ملکی وګړو ته مرګژوب له طالبانو لخوا وخته. یو بل موضوع چې په دغه راپور کې ورته تاکید شوی چې افغان امنیتي ځواکونو هم ملکی وګړو ته مرګژوب لاړولې او هغه تقریبا 9% ده. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغان حکومت نظر هم واخلو، خو تر اوسه پورې هغوی په دې اړه څه نه دي ویلي. او خو په خوای ویلي چې کوشش کوي چې د جګړې پر مهال یا په ټوله کې هڅه کوي چې د ملکی وګړو د مرګژوب لپاره ځانګړې پالیسیانې لري او د هغه په عملي کېدو ملکی وګړو مرګژوب له کمه کې بلې افغان صاحب.
ډیره زیاته مننه پردې صاحب چې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون راپور یې راته راوړو. خو اوس اورو چې تاسو په دې راپور کې واردل چې په افغانستان کې په 1940 کال کې په جګړه کې د ملکی تلفاتو ګراف 18% لوړ شوی و. په تیر کې د ملګرو ملتونو هم دې ته ورته راپورونه خپاره کړي دوی چې په دې راپورونو کې د ملکی تلفاتو ګراف په کې لوړ ښودل شوی و. دا چې تلفات په څه کې دي او آیا ارقام هم له دې څخه لوړ دي؟ یو سات وړاندې مې په دې اړه د افغانستان د بشري حقوقو سازمان له مشر لال ګلاد څخه وپوښتل، هغه راته په دې اړه داسې وویل.
د کمیسون د تیر وختونو د راپورونو په ان باندې کله چې دوی د ملکی تلفاتو په اړوند باندې راپور خپور کړی دی او بیا ملګرو ملتونو کوم راپور خپور کړی دی، دوی او د ملګرو ملتونو د راپور ترمنځ ډېر تفاوت یا فرق موجود و. ځکه د ملګرو ملتونو په راپور کې د ملکی تلفاتو کچه چې وه هغه ډېره لوړه ښودل شوې وه او ارقام یې هم ډېر لوړ و، ولې د دوی په راپور کې بیا ارقام ډېر کم ښودل شوي وو. نو که چیرې په هماغه شکل باندې وي، نو بیا خو دا ضد و نقیض راپورونه دي چې د افغانستان د بشر د حقونو د مستقل کمیسیون لخوا نه خپرېږي. ځکه تر ډېره حده پورې د ملګرو ملتونو راپورونه چې موږ لوستي دي هغه راپورونه مستند دي، بیا هم حقین په دې باندې نه دي توانېدلې چې د ملکی تلفاتو د ارقام په دقیقه توګه راټول کړي. یعنی په دې معنی باندې چې په ډېری ځایونو کې ملکی تلفات رامنځته کېږي، ولې د دوی مامورین یا د دوی کارمندان یا هغه راپور ورکوونکي هلته لاسرسی نه لري، یعنی هغه سیمې د ګواښ لاندې د مخالفینو. نو په دې خاطر باندې منګه د ملکی تلفاتو کچه ورستر بلې چې دا یقینا د اندېښنې وړ ده او ډېر عبدالوړي دوه په حالت کې ده.
عوامل په څه کې دي چې د ملکی تلفاتو ګراف لوړیږي؟
عوامل خو ډیر واضح دي چې په جګړه کې خپل خواوې د جګړې اصول او قوانینو ته درناوی نه کوي. د بشرپالنې نړیوال قوانین چې دي چې هغه په جګړو کې د ملکی خلکو ژوند خوندي کوي هغه ته هم درناوی نه کوي، او کوم خپل خواو کې چې کوم جنگي خلک دي هغه اصلا د دغه قوانینو نه خبرتیا او آگاهی نه لري، او نو په دې خاطر باندې کله چې دوی آگاهی ونه لري نو هغه بیا د ملکی تلفاتو د خلکو د ژوند په خوندي کولو کې هغه هیڅ قسم ته احترام ورته نه کوي، او ډېری وختونه قصدن عمدتن دوی دغه ملکی تلفاتو رامنځته کوي.
څه کول پکار دي وسلوالو مخالفانو ته افغان حکومت ته همداسې نړیوالې ټولنې ته چې په افغانستان کې په جګړه کې ښکېل دي همدارنګه ملکیانو ته تر څو پورې دغه د تلفاتو ګراب راټیټ سي؟
طرفین دي په دې باندې وپوهېږي چې دغه جګړه تپل شوې جګړه ده، دا زموږ جګړه نه ده. باید موږ د ورور وژنې او مسلمان وژنې نه لاس واخلو، او موږ یو بین الافغاني تفاهم ته ورسېږو. څنګه وکولی شو تر څو پورې دغه پردی ټوپک د خپلې اوږې نه لرې کړو او د دغه پردی جګړې ابزار ونه ګرځېږو؟
درنو اوریدونکو، تاسو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په راپور کې واوریدل چې په 1994 کال کې د ملکی مرګ ژوبلې تلفاتو ګراف 18.3% لوړ شوی وو، او په دې اړه د افغانستان د بشري حقوقو سازمان مشر لال ګل لال اندېښنه څرګنده کړه.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو وړاندې واوریدل چې په ترکیه کې کودتا له ناکامۍ سره مخامخ شوی ده، او په دې اړه د افغان حکومت غبرګون هم واورېده. دا چې وروسته څه پیښیږي په ترکیه کې، د تیرې شپې د ناکامۍ کودتا وروسته په دغه هیواد کې امنیتي اقدامات دوام لري. په همدې حال کې د ترکیې د ولسمشۍ دفتر وایي هر هغه وخت د یو بل کودتا هڅه کېدای شي، نو ځکه لازمه بولي چې د ښار پر واټونو خپله بشپړه څارنه ولري. د ترکیې سرپرست لوی درستیز وایي پوز په پام کې لري. د دوی په وینا د موازي حکومت یو شمېر غړي لاخ پلو دندو لری کړی. په ترکیه کې د موازی حکومت اصلاح د هغو کسانو لپاره کارول کیږي چې د اردوغان د رژیم مخالف جلاوطن فتح الله اوغلان پلوی دي. په دې اړه نور جزئیات فریبا زهره کوي.
په ترکیه کې د تیر شپې تر ناکامۍ کودتا وروسته د حکومتي چارواکو په وینا 1503 تنه پوځیان نیول سوي دي. 15 جنرالان او 9 ډګروالان له خپلو دندو لری سوي دي. پر دوی شک کېده چې د ولسمشر رجب طیب اردوغان د حکومت ړنګېدو په هڅه کې لاس ترلود. په دې کودتا کې نوي کسان مړه او شاوخوا 1000 تنه ټپیان شوي دي، خو لا اوس هم حکومت د کودتا د یوې بلې هڅې احتمال نه ردوي. ولسمشر رجب طیب اردوغان پر ټویټر په یو خبره شوی پیغام کې پر خپلو پلویانو ږغ کړی چې په واټونو کې پاتې سي او د هرې احتمالي پیښې مخه ونیسي. بلخوا د واکمن عدالت او پرمختیا ګوند یو غړي چې نوم یې نه دی ښودل شوی رویټرز خبري اژانس ته ویلي
اسکیدان
ده ارتک ترکیه ده دوی کودتا وی تیرسوه. اوس په ترکیه کې د کودتا امکانات نشته. دا یوازې یو احمقانه حرکت و چې ناکام سو. موږ به اجازه ورنکړو چې دا کار بیا وسی. د پاوڅ سرپرست لوی درستیز جنرال امید دوندار په انقره کې وی خبري غونډې ته ویل چې 1400 تنه هغه سرتیری چې د دې کودتا پلوي کړي و وژل شوی دی. دوی وايي پاوڅ په پام کې لري چې په خپل پوځي لکو کې د دې په وینا موازي حکومتونه لمنځه یوسي. دوندار زیاتوي یو نامعلوم شمیر د حکومت پلویان پوځي افسران لا هم په نامعلوم ځایونو کې د کودتا د تنظیمونکو په توقيف کې دي. د ترکیه صدر اعظم بنالی یلدرم د دې بحران په اړه د بحث لپاره د پارلمان د یو فوقلاده غونډه جوړ کړی دی. کودتاچانو د شپې محل لټونکو اول وته کو کار واخیست. دوی پانقری کې د ولسمشر پر دفتر د پارلمان او د ترکیه د استخباراتي ادارې پر ودانیو بریدونه وکړه.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
اوس هم د افغانستان اړوند موضوعات. د افغانستان دفاع وزارت وای خلکو ته د ډاډ ورکولو په هدف د بایومیټریک لاره د ملي دفاع وزارت د ټولو سرتیرو بیا ثبتول پیل کړی دی. د پداس حال کې د ولسمشر محمد اشرف غنی د بایومیټریک سیستم لاره د امنیتی ځواکونو د کرشمیر د معلومولو امر کړی. د چارو کارپوهان د خیالي ځواکونو موجودیت د افغان دولت یو جدي ستونزه ګڼي او وایي چې دا مسله کولای شي د جګړې په ډګر کې د افغان ځواکونو فعالیت اغیزمن کړي. قاسم سلیمان لپاره راپور راکوي.
د افغان ځواکونو د کرشمیر د معلومولو په تړاو د ولسمشر د سپارښتنې په دوام د دفاع وزارت وای یو ار بی ای د بایومیټریک سیستم لالارې د ټولو سرتیرو د ثبتولو بهیر پیل کړی دی. د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د دفاع په وزارت کې خیالي سرتیری نسته، خو د دوهم ځل ثبتولو لپاره یو ځانګړی کمیټه ګمارل شوې ده.
د دفاع وزیر نن سهار د خپل امر تازه کړ چې د سر نه ټول وردو د شفافیت په خاطر باندې بایومیټریک شي، چې دې چاله پر شک او شوبه نه وي چې کوم نفر یا خیالي دی او یا خیالي نه دی.
ولسمشر محمد اشرف غنی تیرونی د امریکا له دفاع وزیر سره په ګډ خبری کانفرنس کې ویل چې نړیوال ټولنې ته به د هر افغان سرتیری او پولیس افسر د شتون ډاډ ورکړي. شاوخوا 15 میاشتې مخکې د امریکا د دفاع وزارت ویل و حاضر نه دي چې زرګونه خیالي افغان سرتیرو ته تنخواه ورکړي. لدې اعلان وروسته د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا ځانګړي پلټونکو ادارې سیګار راپور ورکړ چې واشنگټن او کابل اصلا د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د دقیق شمیر په اړه معلومات نه لري. سیګار دا هم ویلي و چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو شمیر هیڅ کله ټاکلې اندازې، یعنی 3,250 ته نه دی رسیدلی. د خیالي سرتیرو د موجودیت یوه بیلګه په هلمند کې لیدل کېږي، چیرې چې د دغه ولایت د امنی قمندان آقانور کنتوس په وینا د پولیسو 40% تشکیلات خیالي دي. اخو د کورونی چارو وزارت مرستيال ویاند نجیب دانشوی د پولیسو زیاته برخه بایومیټریک سوي او ک اړتیاوی نو بیا هم د کارت چمتو دي. شغله دانش زیاته وی
په پیمونی کې اشاره میشه کې افراد
دی وی حق شمیره په مراتب کم ده نسبت واغه ته چې ویل کېږي د پولیسو په تشکیلاتو کې نشته یا غایب دي. د پوځي او سیاسي چارو کارپو اسحاق قطمر بیا وی د افغان ځواکونو په لیکو کې همدا فساد د نامنوي په خبرېدو هم بیا غیزه نه دی پاتې سوی.
یو چې دا خیالي پولیس پولیسي چې دا د دې سبب ګرځېدل چې جنګ سي پر مخ لاړ شي، زه فکر کوم دا به د دولت دپاره یو لاسته راوړنه وي چې دوی دغه خیالي پولیس او همدغسې خیالي سرتیري دوی مشخص کړي او د دې اندازه معلوم کړي.
شغل اتمر وای تر غوچ لوړ پوړي چارواکي په دا ډول فساد کې شکل نه وي. سیمه ایز مسولین هیڅکله په دومره پیمانه فساد نسی کولای. د زیاتوي چې که حکومت جر در جره داستون زه حل نکړي نو نړیواله ټولنه به په وارسا کې افغان ځواکونو سره پر شو مالیش منو بیا کته نه وکړي.
ازادي رادیو لاونه تر وو ورځې پونه کې
دا چې د کابل چاپ رسپانو په کوم موضوعاتو لیکنه او تبصره کړې دي. اسد الله الدین ورته کتنه کړې ده.
د پاکستان پر وړاندې د نړیوالو د دریز بدلون او په کابل ښار کې د جنایي جرمونو زیاتوالی د کابل چاپ د نن رسپانو مهم مطالب او تبصره دي. هیواد دولتي رسپانو په سرمقاله کې لیکلي چې افغانستان د امریکا د کانګرس د پریکړې تود هرکلی کوي. په سرمقاله کې راغلي د امریکا د کانګرس هغه غونډه ډیره ګټوره و چې پاکستان د امریکا دوست دی که دښمن تر سرلیک لاندې جوړه شوې وه. د سرمقاله لیکوال ویلي په دې غونډه کې د امریکا د کانګرس مشر سیلمون وویل پاکستان د امریکا پر وړاندې دوه مخی سیاست لوبوي او د سیمې او نړۍ پر وړاندې یې پالیسي خطرناکه ده. د ورسپانې په باور د امریکا کانګرس د پاکستان په اړه له استماعیه غونډې وروسته پریکړه کړې چې پر پاکستان مرستې بندې او بندیزونه پرې ولګوي. ویسا ورسپانې بیا په خپله سرمقاله کې د پاکستان په اړه د افغانستان د ملي امنیت د پخواني مشر رحمت الله نبیل خبرو کړو اسنادو ته اشاره کړې او لیکلي دي چې دغه اسناد د دې ښکارندوی کوي چې ولسمشر محمد اشرف غنی په لومړي سر کې پاکستان سره د اړیکو د جوړېدو په هڅو کې تیروتنه کړې وه. په سرمقاله کې راغلي د ښاغلي نبیل لخوا خپاره کړي اسناد دا ښیي چې د افغانستان د جګړې په دوام کې د پاکستان استخبارات لوی لاس لري. د سرمقالې لیکوال ویلي حکومت باید هڅه وکړي چې د پاکستان د لاسوهنو پر وړاندې له امریکا او ناټو څخه عملي مرسته وغواړي او د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د تاسیساتو د جوړولو مخه ونیسي. ملي ارمان ورسپانې بیا په کابل کې د جنایي جرمونو زیاتوالي ته خپله سرمقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې کابل یو بې پوښتنې ښار دی. په سرمقاله کې راغلي د کابل اوسیدونکي د امن احساس نه کوي او تیره ورځ د 11 امنیتي حوزې اړوند مدینه بازار په سیمه کې نامعلومو وسلوالو دوه کسان ووژل او یو بلې ټپي کړ. د سرمقاله لیکوال ویلي په کابل کې د ناامنۍ یو لوی عامل د تورې ښیښو لرونکو موټرو موجودیت او غیر مسؤوله وسلوالو ته د وسلو ویشل دي. سرنوشت بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي، ناامنۍ مه پټوئ، مخه یې ونیسئ. په سرمقاله کې راغلي، امنیتي چارواکو دا پتهیلي چې د امنیتي پیښو په اړه د معلوماتو له ورکولو ډډه وکړي او ژورنالیستان د امنیتي پیښو له پوښښه منع شوي دي. د سرمقالې لیکوال ویلي، پر معلوماتو بندیز د حل لاره نه ده او حکومت ته پکار ده چې د امنیتي چارو د کنټرول لپاره باید په نور لارو چارو فکر وکړي.
ازادي رادیو د سهار لو د ماخام تر بجو پرې په منځنۍ څپه 1289 په ټوله افغانستان کې خبريږي. په همدې څپو د ماخام لو د سهار تر بجو پرې بیا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوریدلای شي. د محل 2:30 بجې دی صفی الله ستانګزای استډیو تر غلې دا او د دې محل لند خبرونه اوروي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د ترکیې د حکومت په وړاندې د ځینو پوځیانو د کودتا د هڅې په اړه اندېښنه وښوده او دا کار یې غندلی دی. دفاع وزارت وایي د دې لپاره چې د خیالي سرتیرو په اړه ګنګوسې حل شي، یو ځل بیا د ملي اردو پوځیان بایومیټریک کوي. د افغانستان د بشري حقونو خپلوا کمیسیون وایي د ملکیانو مرګ ژوبله ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو ده. دغه کمیسیون نن هغه رپورټ خپور کړ چې 1990 کال پر مهال د ملکیانو مرګ ژوبله په ډاګه کوي او پکې د مرګ ژوبلې 1.4% زیاتوالي ته اشاره شوې ده. په ترکیه کې د حکومت په وړاندې د یو شمېر پوځیانو تر ناکامې کودتا وروسته 1513 پوځیان نیول شوي، 15 جنرالان او 29 ډګروالان هم له دندو لیرې شوي دي. او د فرانسې په نیس ښار کې د شوی بریده خوربانیانو په درناوي لپاره درې ورځې ملي ماتم اعلان شوی دی.
پامو کې لازادي رادیو څخه د نن ورځې اقتصادي خبرونو ته. د افغانستان د مالیه وزیر او د جنمارک د بهرنیو چار وزیر پر مهمو اقتصادي او د ګمرکي اصلاحاتو په اړه په افغانستان کې خبرې وکړې. د مالیه وزارت ویاند اجمل حمید عبدالرحیمزی ازادي رادیو ته ویل چې د افغانستان د مالیه وزیر اکلیل حکیمی او د جنمارک د بهرنیو چار وزیر کریستین ینس په افغانستان کې له اداري فساد سره پر مبارزې، مالیاتي سیستم او د بروکسل کانفرنس ته د چمتووالي په اړه خبرې وکړې.
هدف دا و چې دواړو لوریو په افغانستان کې د شوو کارونو یا فعالیتونو په اړه بحث وشو، چې مالیاتي سیستم په اړه، ګمرکاتي سیستم په اړه، اصلاحاتو په برخه کې فساد سره د مبارزې او همدارنګه د افغان حکومت د چمتووالي په اړه چې د بروکسل کنفرانس لپاره لري.
ښاغلی عبدالرحیمزی زیاته کړې چې د افغانستان د مالیه وزیر همدارنګه د جنمارک د بهرنیو چار وزیر ته د مالیه وزارت د لاسته راوړنو او د عایداتي سیستم په اړه معلومات ورکړل. د افغانستان د سوداګری او صنایع خونوای چې په کابل کې د افغانستان او ایران ګډ نندارتون جوړول د دې لامل کېږي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزي اړیکې پیاوړې شي. د سوداګری او صنایع خونې مرسیال خانجان الکوزی نن په کابل کې د افغانستان او ایران د وړو صنایعو د ماشين آلاتو په ګډ نندارتون کې ویل چې د دواړو هیوادونو سوداګر کولای شي چې د دغه ډول نندارتونونو په جوړولو سره خپلې تجربې شریکې کړي. لبلی خو د ایران د سوداګری او صنایع خونې رئیس مهندس افخی ویل چې تکوی چې د دوړو هیوادونو ترمنځ دغه ډول نور نندارتونونه هم جوړ کړي. په دغه نندارتون کې د وړو صنایعو ماشين آلات د څلور ورځې لپاره نندارې ته ایښول شوی دی. د خوراکي موادو د اتحادیه د معلوماتو لمخې نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي موادو اومده بي په دې توګه دي: یو بوجي وارداتي اوړه 1300 افغاني، یو 50 کیلوي بوجي بوره 2450 افغاني، یو درې نیمنی بوجي ورجي 1550 افغاني، 14 لیټر غوړي 1050 افغاني، او نن په کابل کې 1 لیټر پټرول تیل په 19 او 1 لیټر ډیزل تیل په 15 افغاني پلورل کیږي. د صرافانو د ټولنې د معلوماتو لمخې نن په کابل کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 18 افغانۍ 80 پوله، یو یورو 50 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومان 90 افغانۍ 50 پوله، او زر پاکستانی کلداري 1545 افغانۍ.
نجيب زمان و چې اقتصادي خبرونه اورول. اوس هم بیا یو نړیوال موضوع. په تیر دوه کلونو کې په فرانسې کې ګڼ تورستي حملې شوې چې په کې سلګونه کسانو ته مرګ ژوبله وختي. په تیر دوه کلونو کې په فرانسې کې د پیښو کرونولوژي له مللي بشیر څخه اورو.
د فرانسې په نیس ښار کې د دغه هیواد د ملي ورځې د لمانځلو پر مهال یو کس د خلکو پر ګڼه ګوڼه په سرعت سره لارې وروسته او څلور اتیا کسان یې ووژل. په فرانسه کې په تیرو دوو کلونو کې یو شمیر حمله سوی دي. د 2015 کال په پیل کې د جنوري په 8 نیټه حضرت محمد ته د منسوبو کارتونو لغپریدو وروسته په پاریس کې د شارلی ابدو مجلې پر دفتر حمله وسو او پکښې یولس کسان وژل سول. د جنوري په 8 نیټه د پاریس په جنوب کې یو پولیس وژل سو او یو لاروی ټپي سو. د جنوري په 9 نیټه د پاریس په شمال لویدیځ کې د دوو مشکوکو کسانو د نیولو په مقصد د پولیسو عملیات روان و چې یو وسلوال کس په یوه مغازه ننوت او څلور کسان یې وژل. د 2015 کال د جون په 28 نیټه د فرانسې په لیون ښار کې د امریکا د ګازو په یوه فابریکا له لارې سره ننوت او په پایله کې چاودنه وسوه. د همدې کال د اګست په 28 نیټه په فرانسه کې یو وسلوال کس له کلاشنکوف او چاړې سره په یو تیز روان ریل کې غوښتل پر سورلیو حمله وکړي چې حمله یې د درو امریکایي مسافرو لخوا خونسا سوه. د 2015 کال په 14 او 14 نیټه په فرانسه کې د دې هیواد په تاریخ کې تر ټولو لویه حمله وسوه چې په پایله کې 130 کسان وژل سول او تر 350 زیات ټپیان سول. د دغې حملې مسؤلیت اسلامي دولت سخت دریځ ډلې منلی و. د روان 2016 کال په جنوري میاشت کې لومړی حمله د موټر په واسطه د فرانسې پر څلورو عسکرو وسوه چې په والنس ښار کې د یوه جومات ساتنه کوله. د جنوري په 8 نیټه په پاریس کې د پولیسو پر یوه حوزه حمله وسوه. تر دې حمله مخکې په نیس ښار کې وروستۍ تروریستي حمله د روان کال د جون په 14 نیټه وسوه چې پکښې یو پولیس افسر او میرمن یې وژل سول او د دې حملې پړه هم اسلامي دولت سخت دریځ ډلې پر خپله غاړه اخیستې وه.
درنو اوریدونکو، د خبرونې په پاتې برخه کې دوه اونیز پروګرامونه حقیقت څه دی او تاندې څانګې.
حقیقت څه دی؟
له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودي او جدي خبري.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. سره لدې چې د محل په افغانستان کې شپږ مخابراتي شبکې فعالیت کوي او د دغه هیواد دوه پر درېمه برخه وګړي له ټلیفوني خدماتو استفاده کوي، خو لا هم په افغانستان کې د ټلیفون او انټرنیټي خدماتو کیفیت ناسم او بې لوړې دي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي ناکافي امکانات، د ظرفیت نشټوالی، ناامني او ځینې نورې ستونزې دي چې په افغانستان کې د مخابراتي شبکو پر فعالیت اغیز کړی دی. دا چې د مخابراتو وزارت د دغه موضوع لپاره څه تدابیر په پام کې نیولي، دا او دې ته ورته نورو مسایلو باندې ما محمد حدیث پردیس د حقیقت څه دي په خبرونه کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت له مرستیال ایمل مرجان سره مرکه کړې ده.
مننه کوم مین صاحب چې وخت راکړ. سر کې په افغانستان کې د مخابراتي سیستم یا د مخابراتي خدماتو په اړه کې لنډه رڼا واچوي چې موږ له کوم جدي مشکلات سره مخامخ یو او په دغه برخه کې مصونه ګړندي پرمختګونه.
ډیره مننه، ډیره مننه. خیر اوسې. څنګه چې تاسو ته معلومه ده، د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژي سکتور تقریبا له صفر نه شروع کړ او په تیرو 15 کالو کې موږ ډېر نظیر کشف درلوده او موږ وتوانېدو په تیرو 15 کالو کې ها خدمات چې نور هیوادونو د ولسونو ترینه برخمن ول، د افغانستان ولسونو هم ترینه برخمن سي. یو ښه حرکت پیل شوی ده، یو ښه لاسته راوړنې لرو او موږ فکر کوو چې دې کال تر پایه پورې موږ کېدای شي د اسیمیانه یو دوه نور ښه قراردادونه د هیوادو سره ولرو چې د موږ ظرفیت هم لوړ سي او موږ په لا ټیټه کچه بیه باندې دغه بینډویت ترلاسه کړو. نو یو برخه د نوري فایبر ده، زیات په زه نور نه ورځم، ځکه ډېر نور جزئیات لري. په تیرو دوه درې کالو کار کړی.
بله برخه ستاسو خبرې قطع کوم، په دې کې شک نشته، تاسو موږ ته اشاره وکړه چې په تیرو دریو کلو کې یا په مجموعي ساته ووایو په تیرو 15 کلونو کې مخابراتو سیستم یا په دې وخت کې پرمختګونه شوي دي، خو ځینې مشکلات هم شته دي چې لاغې نه سترګې نه شي پټ کېدی. مثلا یو دوه ته که زه اشاره وکړم چې افغانان اوس هم د انټرنیټي بیو په برخه کې، یعنی د لوړ قیمت د انټرنیټ لپاره دوی ورکوي، او د مخابراتي خدمتونو په برخه کې مثلا دوی لا هم هغه بیې چې هغه سه انتظار کړي چې ټیټی شي هغه په هماغه شکل لوړې دي. په دې برخه کې اصلي مشکل چیرته ده او ولې تر اوسه پورې په دې برخه کې هغه جدي ګامونه نه دي پورته شوي؟
طبعا کارونه ډېر شوي دي، ستونزې ستا پکې، او د ستونزو نه موږ هم نه سترګې پټې کړې دي او نه ترېنه چرته شوي یو. هماغه وجه چې مسلسل دغه وزارت او د دې وزارت مربوطه ادارو یا همکارانو مسلسل د هڅه کړی چې باید نوې تغیرات راسي، نوې مسایل راسي، تر څو چې هغه ستونزې مونږ حل کړو. راځو د انټرنیټ د قیمت په برخه کې. د انټرنیټ افغانستان لپاره اول خو دا و چې بیخي نه وي. افغانستان د انټرنیټ نړیوالو شبکو سره د ځمکې لارې وصل نه و. نو څه انټرنیټ چې افغانستان ته د سټلایټ له طریقه ده، سو چې نوري فایبر شبکه رامنځته کیږي نو افغانستان ورو ورو وصل کیږي د فایبر په طریقه. مونږ انټرنیټ راسن له نړیوالو شبکو راسن نه سو اخیستای. مونږ باید د خپل ګاونډیو هیوادو له طریقه ورتیر شو. نو د ګاونډیو هیوادو مثال چې ماته درک دی، پاکستان هلته هغه ستونزې وي چې هغه ستونزې تغییر کراغې، خو طبعاً د نوري فایبر پروسه د ریکلو پروسه را ده، ترڅو چې مونږ هر ګوټ د افغانستان ته رسیږو. یعنې که د تغییر حساب مونږ ګورو په دې لسو کالو کې، نو یو غټ تغییر مونږ وینو. او راځو دې ته چې دا نور هم ارزانه سي، نور هم سرعت زیات سي. په دې برخه کې مونږ هیڅ وخت ځان ته نه دی ویلي چې بس مونږ کار تکمیل ده. مونږ د مسلسل دغه پروسه تعقیبو او دغه وروستي اقدامات ما یاد وکړه چې باید نورو هیوادو سره مونږ قراردادو ته ورسیږو، چې قراردادونه ورسره امضا کړو. هغه به لا انټرنیټ بیه راټیټه کړي او د انټرنیټ کیفیت به ښه کړي. د دې کال تر پایه پورې 2014 کال تر پایه ده مونږ ځان سره ټارګیټ دا لرو چې دغه یو ایم بی انټرنیټ د خپل کور کې باید 15,000 افغانۍ نه پورته نه وي. نو دغه ټارګیټونه مونږ ځان ته ایښي دي.
او د ټلیفوني خدماتو په برخه کې چې کوم قیمتونه لا هم مثلا هغه اندازه چې توقع لوړ دی او ټیټ شوی نه دی.
د ټلیفون یا صوتي خدماتو برخه کې څو ستونزې لري چې هغه د قیمت باندې تاثیر کوي. د خپل شرکتو د انټنو ساتنه څو سیندمونګه وطنوال د دې پرتل کې چې پاکستان یا هند یا نور هیوادو کې قیمتونه دادی موږ سره دادی څو فاکټور دي. یو خدای چې دغه جې نفوس دغه جې بازار ډیر غټ ده، دې جې بازار هغومره غټ نه، نو څومره چې بازار غټیږي هغومره هغه د اقتصادي فرمول په اساس باندې عرضه او تقاضي کوم فرمول څه ده په هغه اساس باندې د موږ بازار لګونه وړل. یو په سلګونو میلیونو پورې د موږ ټول ټال یو 25 میلیونه نفوس. نو یو دا فاکټر ده. دوم فاکتور دا چې د هغوی هلته کوم شبکې چې شرکتونه کوم شبکې جوړوي یو هغوی ضرورت نه لري چې د هرې پایې لاندې یو جاناتور ولري او جاناتور ته لیټر تیل له بازار نه په 10 افغانۍ قیمت تره واخلي تر څو چې هغه ساحې ته ورسېږي. یو هغوی د ضرورت نه لري چې د انتن لاندې یو اتاق جوړ کړي، په هغه اتاق کې یو کس مسله او یو کس جاناتور کار او یو کس چوکیدار ولري. په هغې هوادو کې چونکې پایو ته ښاري برق راځي او هلته د امنیت نگانه ضرورت نه سه هغه پایه ولاړه ده دغه نو دغه هغه اضافه اداري مصرف ده چې دا هم راځي بېرته په یوه دقیقه باندې تقسیمېږي. بله برخه داره چې مونږ هغه قدر د مخابراتو د آی ټي په برخه کې چې دلته لرو دا چې بیا مونږ هند او پاکستان سره مثلا مقایسه کوو د هغوی قدر له مونږ نه ډیر زیات ده او مونږ نه ډیر پوه هم ده. اخري موضوع یې هغه د امنیت ده. دا هغه فکټورونه چې په نورو هیوادو کې د مونږ سره په پرتله ډېر ټیټ لبل خوانه. موضوع د ټاکس په دغه سکتور مې ډیر زیات ټاکس را روان ده. د دغه لاس فیسره ټاکس نه مخکې هم د مخابراتو سکتور یو لاغه سکتور څخه راځي ډیر لوړ ټاکس په دې سکتور باندې همیش لګیدل. یو دغه لاس فیسره موضوع لا هم په دې باندې ډیر تاثیر کوي. یعنی لږ سید یو خوانه د قتل کې چې لاس فیسره ټاکس د مشتری له جوازي خونه دا راسن په دې باندې تاثیر کوي، ځکه مخکې کتا سل افغانۍ کار ته چو نو تابا د شرکت سل افغانۍ ورکولې او د شرکت ته 90 افغانۍ ورکې. نو کې د 15 میلیونه مشتری ووسیږي او له 15 میلیونه مشتریان څخه ټول 10 افغانۍ کم د دې مالی حساب ته پیسې ور داخلي کی، نو دې په عمومي هغه مالی هغه باندې تاثیر کوي، منفي تاثیر کوي. نو دا دغه مسائل په دوی باندې یو څه تاثیرات اوسې دي.
دغه د ټکس اخیستلو موضوع ځینې هیوادوال شکایت کوي چې یا اندېښنه لري چې دا پروسه به څومره شفافه وي. د ټکس اخیستلو موضوع څومره شفافه ده او خلک باید څومره مطمئن اوسي چې رښتیا هم له دوی څخه هغه ګرځول شوي پیسې ملي خزانې ته ځي او د اړتیا سره سم مصرفېږي.
څه اوس دغه فیصله د ټکس د اخیستو راغله له رئیس جمهوریت څخه، نو موږ واقعا ورته آماده نه ولو چې دغسې یو سیستم باید ولرو تر څو چې موږ وکړو سو په هغه حقیقي شکل باندې د هر کس د مصرف احوال د یو شبکې له سويچ نه راوخلو د مې په اساس باندې مونږه مالی وزارت راپور ور د اطمینان په برخه کې کوم سیستم چې مونږه بجای کړی دا لاره سیستم نو مونږ ډیر مطمئن یو صدقه هغه معلومات چې د شرکتونو مو سره شریکي هغه کې هیڅ کمښت او کمبود ناراضي خو ترڅو چې مونږ ته نو لا مطمئن اوسېګو او لا د شرکتو دغه معلومات مونږ ته کرا اوسېږي مونږ باید یو سیستم چې هغه راسن د سیستم د شرکتو د بلینګ سیستم سره وصل اوسېږي ترڅو چې راسن د بلینګ سیستم نه مونږ معلومات راوچتو په دغه سیستم باندې د دې په مشخصاتو باندې کار ډېر مخکې شوی ده او د ارشا اداره باید د دې سیستم د خریداري پروسه تکمیل کی ترسو دغه سیستم راسی او بیا دغه پر شبکو کې نصب سی
موین صاحب د امنیت موضوع ته اشاره په قندوز کې یعنی مخام ورس ټلیفون نه تر سهار پورې کار نه کوي مخابرت شبکې په امداسي په بغلان کې هم مشکلات موجود دي او مونږه ځینې ریپورتونه درلودل چې تقریبا د هواد پاتو ولایتونو کې مخابرت شبکې د شپې له خوا نه فعالیت نه کوي او تاسو د تنمل وس په افغانستان کې په څومره ولایتو کې مخابراتي پوخخ یعنی مشکلات سره مخامخ ده او په دې برخه کې مونږ څه کړی
بل دغه کوخ لته څو کلونه د مخابراتو شرکتو د شبکو ته متوجه ده مونږه دغه ستونزې په جنوبي ولایتو کې دغه مسایل ول په دغه شمال کې دغه مسایل رامنځته شول او مخالفینو د مخابراتي شبکو ته کوخ کړستا سو باید شبکی بندی وساته تر ډیره حد پورې هم د مخابراتي شبکو مشرتابه د دوی انجنیرانو مونږ سره د مرسته کړې چې مونږ دغه وختنه چې دوی باید شبکی فعال وساتي دوی همکاري کړې ده طبعا بعضی داسې حالتونه راځي چې هلته بیا دوی نه توانېږي چې خپل انجنیر خپل همکار دی هغوی ژوند په خطر کې واچي نو بعضی مناطقو کې داسې دقیق لیست مونږ نه لرو چې مسلسل باندې اوسیږي وخت فوقتا په بعضو ساحو کې باندې د پنځو بجو نه وروسته بعض ساحو کې یو ورځ دوه ورځې باندې نو داسې دقیق لیست مونږ نه لرو چې هلته مسلسل دا شی باندې اوسیږي
د الکترونیکي تذکرو تخنیکي برخه د وخت کې ستونزه نشته
مونږ هم د کورونا چارو وزارت هم د مخابرات معلوماتي ټکنالوژي وزارت بیخي آماده یو هر ورځ سیاسي مشکل حل سو مونږ په دریو میاشتو کې تر څو چې مونږ پر اداري مسایل به سر راټول کوو مونږ کولای شو چې د خلکو سره
ډیر زیات مننه
کوو
آزادی رادیو لوونه ترو
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق
السلام علیکم همزولو کله استاد درته ویلی چې په امتحان کې به در سره ګورم سختې پښتنې می درته راوړي دا ځل به په اسانۍ را نه کامیاب نشي او څه چې په کتاب کې دی ټکی پټکی هماغه جواب ولیکې بل نه منم یا دوستانو دا چې نمرې کمې درکړي او هڅه مو کړې چې پارچمو بیا راوباسې او ځان مطمئن کړي خو استاد کې نظر سره اخیستې او اختارونه درکړي همزول په افغانستان کې د خونځیو او پهنتونونو آزموینې څه ورستونزې لري چې ځوانان ترې ځورېږي د دې اونۍ په تاندې څانګه کې همدا موضوع څېړو زه نورګل شفق ملګرو که ډیر لایق شاګرد ته هم د آزموینې یا امتحان نوم واخلی نو یو ډول ویره او نارامي ورته پیدا کیږي څه ډول پوښتنې به وي ناوخته نشي څرانه پاتې نشي ساهو نشم د پلاني نمرې رانه ډیرې نشي او داسې سل شل پوښتنې د سړي په ذهن کې ګرځي راګرځي او چې بیا استاد هم د دې پر ځای چې ډاډ درکړي درته ووایي چې پوښتنې مې سختې درته راوړي وخت به ډیر کم وي زه به درسره ګورم نو شوخ د شاګرد یا د محصل زړه دی چې خولې ته راخیږي دوستانو دغه څو ځوانانو ته غوښ شي چې څه وایي.
لینا مرخیلم د کابل ولایت څخه. کله چې د امتحان نوم اخیستل کیږي یو طرز ځان ته لري. امتحان یعنی تهدید، تهدید دی استادانو دا رقم خبرې کړي، یعنی ما چارنیما کې اسانه سوالونه راوړي و سالانه کې بز تاسو سره ګورم، یعنی سخت سوالونه راوړم.
منم لطیفه ده د لیسی سوریا څخه. وخت مو ته سوالونه راکړي استاد، مونږ ډیر ضرورت اخرو درس درو ولې نه لرو. څومره څه مدرس وای او تاونه مرای چې سوچ په جې نه خو سوالونه غلطی کې تیر.
زما په نظر دغه ټولونه کې یا مکتبونو کې لسو کې کوم امتحان نه اخیستل کیږي، اکثر استاد خپل هغه سختواله او ځان خیف محصلین ته محصل په امتحان کې راګیر کی، محصل په هغه پرچه کې وزوري فشار لاندې راولي.
همزولو ګلی معنی ډیری دی، یو خو د ازموینې فشار او محدود وخت شي، او بل خو داسې مبهمه پوښتنه چې په سر او پای سړی نه پوهیږي. د کابل پوهنتون یو محصل محب الله وایي چې په داسې وخت کې راشه که د استاد ګواښونه ګوري.
په امتحان کې ناسونه یو ډیر مبهم سوال و، استاد ته مې وویل چې استاده دغه سوال څه معنا لري. هغې راته وویلې چې ته خپله تحلیل کړه. ما ورته وویل چې استاده چې تحلیل مې کړل نو کوم اغز مې ځنې ونه کړې، خو ته رهنمایي راته وکړه چې ته حق نه لرې کینه، او که ده ورته وغږېدلې پاشه درنه اخلمه. پاسېدلی نه شي ورته، او کله ورته وپاسېږي نو د خپل آینده توان دی، او په آینده کې داسوبه هم ورسره کوي او ناکامي ته چانس ورکوي ډرافوي.
ملګرو، د کابل پوهنتون د انجینري پوهنځي ځوان استاد نجیب الرحمن صبوري چې په امریکا کې ماسټري کړې وایي، د دې لپاره چې شاګرد د ازموینې میتود وپیژني ځینې نمونهیي ازموینې ترې اخلي.
کله چې د امتحانو وخت را رسېدل هلته استادانو به نمونوي سوالونه یې راوړل. د استاد هدف دا و چې خپل پالیسی او خپل میتود، یعنی څنګه سوالونه راوړي او د محصلینو نه څه ځوابونه توقع لري، هغه محصل ته ویل مخکې د مخکې نه. بیا دا خبره نه پاتې کېدله چې هدف د استاد د سوال نه څه شی ده. دا ډېر ښه سیستم و. مونږ په افغانستان کې داسې یو سیستم نه لرو. دا محصل سره ډېر مرسته کوي چې هغه په امتحان کې بیا په سوالو سم وپوهېږي، داسې ګونګ سوالونه نه اوسي.
دوستانو، ځینې محصلان او شاګردان وایي چې استادان په نه خبره کې نه ورسره اخلي او د هغې قصد بیا په ازموینه کې وباسي. ځوان شاعر نذیر احمد نذیر وایي چې په افغانستان کې اکثره استادان د استاد سالاری لپاره امتحان اخلي.
زه فکر کوم دوی امتحان د دې لپاره نه اخلي چې پوه شي څوک پوهیږي او څوک نه پوهیږي، بلکې امتحان د خپل استاد سالاری لپاره اخلي چې شاګردانو ته وښيي چې دلته واکمن زه یم، چې څوک ناکامولی شم څوک کامیابولی شم. مثلا پوهنتون کې وم، موږ هم صنفي د استاد نه یوه پوښتنه وکړه. هغه پوښتنه هم څه وه؟ وایي استاد ښه به نه و چې سیګریټ دی د سیم کې نه وای څه کولی، بیرون د څه کولی وای. هغې ورته وویل چې ښکر وکړې رانه نشي کامیابېدای. وای ته څوک یې؟ زموږ چې د پوهنتون په کچه باندې دغه حال وي نو ښوونځیو کې به څومره ګواښونه وي.
ملګرو، یوازې د ازموینو ویره او مبهمې پوښتنې نه دي چې محصلان او زده کوونکي ترې ځورېږي، بلکې زموږ د امتحانونو یو بل مشکل دا دی چې استاد د یوې پوښتنې هماغه ځواب در نه غواړي چې په کتاب کې دی. بل ځواب که هر څومره قانع کوونکی او کره هم وي نه منل کیږي. سلیم د کابل پوهنتون د طب پوهنځي محصل دی. دی وایي
اوس د پوهنتونو کې اکثر محصلین خارجي مطالعه کوي، خو یو نیم استاد چې د هغې سوال په مقابل کې ته یو خارجي جواب ولیکي هغه نه قبلوي. دا خبره وایي چې دا کتاب نه خارج جواب دی، یا از ما چې تا ته کوم تدریس کړی یا مغه تعریف نه دی یا مغه موضوع نه دی، یا ته ولی مطلب د کتاب نه جواب نه دی راکلی ماته.
خو استاد صبوری وایي چې هغه لک شمېر استادان بل ځواب نه مني چې خپله مطالعه یې کمزوري وي.
داسې سوالونه هم شته چې یوازې یو ځواب لري، یعنی یو طریقه اوسي چې د هغې طریقې نه مخته تللی اوسي، خوخه کنه سوال غلط ده. لیکن داسې سوالونه هم شته چې په څو طریقو خلک کولی سي چې حل کړي. کله چې محصل بیروني مطالعه ولري نو کولی سي چې هغه سوال په بل رقم هم حل کړي. کله چې استاد معلومات ډېر نه که یو څوک فرزندی او بل کتاب نه رفرنس ورکی او سوال حل کی نو هغه ته ناشنا اوسی او شاید وینه منی.
مننه همزولو چې تاندې څنګه یاو. دوستان، اوس راځو په ازموینو کې د فساد موضوع ته. کله مو فکر کړی چې زموږ په مکتبونو او پوهنتونونو کې ولې په زیاتره امتحانونو کې اول نمره تل اول نمره وي؟ څه علت درلودلې شي دوستانو؟ دا ځینې رښتیا هم اول نمره وي او که هغه د چا خبره په کوچو کې مچ شته. حمدالله د خپل ټولګي اول نمره یادوي چې دوهم نمره ترې تکړه وو، او وحیدالله هم وایي چې اول نمره به د ازموینو په ورځ په ځینو شخصي بحثونو کې په سمه نه و، خو بیا به هم اول نمره شو.
زه خپله د دې خبره شاید چې زمونږ اول نمره وو، دویم نمره د هغه نه لایق وو، اما دویم نمره په هغه دویم نمرګي باندې تر اخره پورې پاتې شو. اول نمره اول نمره وو، حتی که بلته موږ ستاسو کې چې امتحان ورکړو اول نمره ناکامه شوی دی، هلته معلوم شي څوک تکړه.
اول نمره دی لاغه سره مونږ په یو موضوع کې بحث کوو چې دغه پلان کې سوال په دغه شکل باندې مونږ حل کو تاسو څنګه کړ هغه وای چې نه هغه جواب دسه دی کله چې مونږ په چپټر کې ګورو یا په کتاب کې ګورو نو اول نمره غلط حل کړی ولی ورسته چې ګورو دغه نمرې پوره وي دا چې اول نمره پاتې شوی تل تر تل امکان لري استادان دغه پارچه دقیقه مونږ نه ګوري وای چې دا اول نمره دی نو بنا انده لایق دی یو شکل انحصار دی نه غوړي چې بل څو په قدر کې فارغ شي
ملګرو کله کوم محصل یا زده کوونکی په خپل نمرو مطمئن نه وي او غواړي بیا یې پارچه وکتل شي نو د استادانو لخوا څه ډول چلند ورسره کیږي د ځوانانو ته وګورو
زه ما خپل نمرې هم خړلې دي پارچه را وستل خو بیا د څه مشکل دی کنه بیا نور استادان هم کینه اخلي هغه ډاری یک پارچم راو بس بیا نور مضمونو کې پات کیږي هغه ځان غلې نيست
په ازموینه کې ما ډیره ښه درس ویلای او ښه ورقه مې مال کړې وکړه چې نمرې اعلان شو لیک نو 50 نمرې را کړې کله چې ما استاد ته چې استاد زه خل دې نمرو نه راضي نه یم ما په ورقه راو بس ما عریضه مې وکړه نو شکل لري اساس ما ورقه ما ته راو بس ما ته استاد چې زبتا سره بل ازموینه کې ګورم
ما په خپل سوز لازم کړی زخپل پرچره او بسمه مونږ ته دې پر چوس استاد ما سره مناسبات خراب نشي دې پر مونږ را بستري ما کوم نورم قناعت کړی دې بس
همزول استاد صبوري وای چې ډیر لږ استادان به د پارچیل رايستلو یا بیا کتنې سره مخالفت وکړي ځکه چې دا د محصل حق دی
په انجینری کې ایمو پیاد د چې ما یو محصل ورقه اصلاح کوله او داغه یو سوال مغلط نیوله و لیکن برته کله چې د ارزیابي وخت را ورسېدل د تجدید نظر د پارچو محصل راغه یو نور استاد نن وي داغه پارچه مو چک کړه و مېدل چې هغه په بل طریقې مختتللای او جواب هم صحیح رايستلای ده نو بیا نمره هم ورکړه داغه استادانو چې د تجدید نظر سره جوړاینی هغه ډیر کم دی فرضاً کله کله د سم کیږي چې یو محصل پورا نمره حق نه لري لیکن صفر هم حق نه لري لیکن استاد دغه مکمل سوال غلط نیولې نو بیا په کمیټه کې بیا یو قضاوت کیږي چې دا محصل څو نمره باید یوسي
خو دوستان وحید الله وایي چې په داسې کمیټو کې هم ټول استادان وی چې هیڅ استاد د محصل پر وړاندې د بل استاد سر بیا نه ټیټوي
تجنی نظر لپاره چې کله مونږ غریزي کوو نو یو آیت تاکوي هغه هم له استادانو لړل نه بیا آیت بل څوک امکان لري چې مثال آیت شي نو استاد چې کله د بل استاد ځکه هغه همکاران دی په غیدارا کې دغه مختنه ودرېږي استاد سره خپل استدلال کیږي نه خو کارتون استدلال وکي وې دغه پلان کې جوز د غلط کړی دی اوس کو دغه یو عادي جوز چې ما غلط کړی مثلا د لاسونه یو جوز یو عادي 15 خو ما حق کیږي څلور خو ما حق کیږي اته خو ما حق کیږي مینه نیمه په سوال باندې چلی پاره کش کړی دی سوال دی بیخي غلط حسابي زیاتره اوس مونږ هم مسلین دي چې تجربه لري وې فائدہ نه کوي مینه لا شي یو ورته وکړه کې قبوله که خطی خو کې قبوله نه کړل تیر شل دغه موضوع نه کار څومره د موضوع ته وچیړې د غومره په نقص تمامېږي
دوستان ما ویل ښه د دې ټولو مشکلاتو حل لار څه ده نو وحید الله وویل
یعنی زما وړاندیز ده که چیرته دغه څه شي چې د امتحان نمرې دا سلایت له استاد نه واخیستل شي نو هر شاګرد دا جرأت کوي چې هغه استاد کته یې درس نشور کول ورته چې موږ د استاد نه پکار وو هر څه د استاد په لاس کې دي نو هغه څه چې وګړی کولای شي
خو هم زول استاد صبوري بیا په دې نظر دی چې کپ کال یا سمستر کې د دوه ازموینو پر ځای ځینې نور ازمایښتي فعالیتونه زیات شي او د ورستی امتحان نمرې راکم شي نو مشکل حل دی شي
بیا وځي د امتحان د شاګرد زده کول اندازې نه ده استادم دلته امتحانی کې چې استاد تونه توانید لیدل چې یو شاګرد یو شای زده کی نو امتحان د دواړو امتحان ده زه اکثرا کوشش کوم چې امتحانونه یوازې د سمستر په نیمایي کې او د سمستر په اخر کې و نه خلمه کارخانګیان ولرم محصلینو ته چې هغه نمرې لري پروژه ورته ورکوم او هغه خپل نمره لري یو موضوع باندې چې لیکنه وکي نو هغه به ډیر زده کی کوم یوازې دوه امتحان ولرو بیا نو شاګرد باندې ډیر فشار راځي چې امتحانونه د نمرې وو وشل سي په سمستر کې په کارخانګیان باندې کویزو باندې پروژه مسئله تور کلسی کورنای کار مسئله تور کلسی نو به فاینل امتحان که مدیر نمره نه پات کی شاید یو د سلونه دیش نمره په فاینل کوسی یا چلویک نمره په فاینل کوسی نو بیا استاد هم نسی کولای چې کوم چا سره کوم شخصی مشکل ولري ډیر استادان په دې کټګوري کې نسته لک دی بیا هم نسی کولای دا یعنی کله چې سیستم جوړ سی به دا مشکلات هم خپل حل کیږي
او ملګرو نذیر احمد نذیر بیا د یوې خونیزې موسسې یادونه کوي او وایي چې کله امتحان په پارچا د نوم پر ځای د یوې ځانګړې نمرې د لیکلو سیستم رواج شي نو نه به استاد له چا سره کینه وکړای شي او نه هم مرسته
یو وخت کې عربو یو موسسه وه دوی به څه کول پارچې به اخیستې د پارچې تر څنګ به واړه واړه کوي ټوټه د بلې پارچې په کونج سره خوله په هغه کې به نمبرونه لیکل شي زده کوونکي به په واړه پارچه خپل نوم او د پلار نوم لیکه په لوی پارچه کې به سوال ځواب وو بیا به دغه وړې پارچې تر بیلې دي استاد ته په پارچه مخکې کې دی هغه به نه پوهېده چې دا د
څوک دی د چا زوی دی. دوی ته به نمرې ورکولې، وروسته به هغه وړې ټوټې راخیستل کېدې، هغه نوم به بیا د نمبر مطابق د دې سره وسلېده تر څو معلوم شي دا پارچه د چا شوه. په دې وخت کې استاد به نه کینه کولای شوه د زده کوونکي سره، نه به مرسته کولای شوه د زده کوونکي سره.
ښه دوستانو، په پای کې بیا هم دا استاد نجیب الرحمن صبوري خبرې اورو چې په افغانستان کې اوسنۍ د ازموینو سیستم ښه نه بولي، او وایي چې په دې برخه کې باید استادانو ته ټریننګونه ورکړل شي.
اکثر موږ باید په سیستم باندې کار وکړو. په افغانستان کې د امتحانو سیستم هم په پوهنتونو کې او هم په ښوونځیو کې ښه سیستم نه ده. یعنې موږ باید د پوهنتون په سطحه او بیا د پوهنځیو په سطحه او بیا په ډیپارټمنټو په سطحه باندې خپل پالیسیانو ولرو چې په کوم رقم باید موږ باید امتحانونه واخلو. اوس هم موږ لرو، لوایې لرو د امتحانو، لیکن دا نه تطبیقیږي. استادان پیداګوژیک ترینینګونه نه دي اخیستیم. په کوم رشته کې څه رقم سوال راوړل سي، دغه موضوع استادان ته ښه نه ده پویول سوی. نو ضرورت داده چې هر دوه کاله، هر درې کاله باید نوي میتودونه د درس ورکول او نوي میتودونه د امتحان اخیستلو هغه ته معرفي سي، په ورکشاپو کې، په سیمینارو کې. کله چې یو په یو اکادمیک ځای کې یو سیستم اوسي د امتحانو، بیا نو د محصل حق نه تلفیږي.
لایق د درناوی دی او لایق د احترام دی.
همزولو د دې ونې تاندې څنګه هم دوم روات بریالي اوسه.
لایق د درناوی دی او لایق د احترام دی. معلم استا مقام ته زموږ سلزله سلام دی.
ازادي رادیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.